اخلو او هغه ته د مسولین له خوا ځواب تر لاسه کوو. تاسو په پاک الله سپارم. تاسو کولی شئ تل خپل پښتنې په خبرونه کې مطرح کړئ. الله مو مل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو د بمې چاودنو او لامل یې د تلفاتو زیاتېدو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د امنیتي چارو له یو کتونکو سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو کمیسیون د ننګرهار پرونای بریټ خو جنگي جنایت وباله. کابل کې هدفي بریټ او چاودنه درې کسان وجلی او د آذربایجان دفاع وزارت وای د ارمنستان د تازه توغندیزو بریډونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړی دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی بریډ جنگي جنایت بولی. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبی فرهنگ وایي د دغه ډول بریډونو د درېدو او د افغانانو د بشری حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالی د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو ساور کړي چې ورسره د ټولو وچل شوو ملکیانو شمیر شپاړستانو ته ورسېد. پیښه چې شاوخوا څلوېښت ملکیان پکې ټپیان شوي په پراخ ډول غندل شوي. د څلورویشتو ساعتونو نه زیات وخت په تېرېدو یې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې. دفاع وزارت بیا ویلي وژل شوي د دوی څارنوالان دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکي له اخیستو ټپونو سا ورکړې. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړي خونې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انورالحق احدي هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا د حدود 10000 تن باید
از مونږ د اټکل مخې به د خونې کال کې لس ټنه انګورو په ممیزو اړوي. هرات کې د انګورو کلنۍ محصول 120000 تن دی. مونږ په برابر نور ممیز خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل داوي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر گنجا، ترتر او ګوردیس ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دی. چې د خوسیمه کې د فرانس پریس آژانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرباغ اصلي ښار ستپانا کرد چاودنو لرزولی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی د آذربایجان ځواکونه په ستپانا کرد کې ملکی اهداف په توغندیو ولی. د دواړو دغو هیوادونو ترمنځ تیره یک شنبه د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. دی ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ترامپ په امریکا او نوره نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې تر سره کیږي او خلک رائے اچونې ته راوتل دي. تر ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ آسیا پر خپل د نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستي وي. دغه هیواد کې 3.5 میلیونه رای ورکوونکي ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د 14 سیاسي ګوندونو کاندیدان د 160 څوکیو د ګټلو لپاره د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. او مصر 950 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوی دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او اعتقا اثارو وزیر خالد عنانی د دغو اثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو اثارو د موندلو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودن او لامل د تلفاتو زیاتې دو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي.
تیرو دو اونایو که نجدی شپاک سوو پینزوز تروزی عملات ده طالبان الاخوا تر ترسوی دی.
ورسته تر ټولو خنړی برید پروند ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې شپاړستنه پکې وژل شو او لکتر لګا څلوېختنه هم پکې ټپیان شو. په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کې سره مرکه کړی.
همیشه چې د سولې خبرې دا غوښته او حساس پلاو ترسیږي په دغه حالات کې دا بریدونه تر سره کیږي.
په هلمند کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شیدې او د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
شل 25 لی او کوچنی غواګانې موږ لرو. کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د آذربایجان او ارمنستان ترمن پر لانجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خو پر یو بل توغندوی دزې وکړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو هم مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په تاسو برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودن او لاملې د تلفاتو زیاتې دوه امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې 13 ورځې د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو. لکتر لګه 14 کسان پکې ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي دزګو فعالیتونه زیات شي. نور حالې د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حمله د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ایز چارواکو 13 ورځې ویلي و چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو لډلې د یو ماشوم په ګډون 3 نور کسانو هم اساور کړی ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په دې حال کې نن سهار کابل هم د دوا بیلابیلو پیښو شاهدو چې لاملې درې تنه وژل شول او دوا نور ټپیان شول. د کابل د امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 3 تنه وژل شوی دي. د غشان د کابل خار د اتمی حوضې اړوند سیمه کې د چسپکی مان چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د خاغلی ارباب موټر چلوونکی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لاملې تلفات زیات شوې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دوه اونیو کې نږدې 450 تروزی عملات د طالبانو لخوا تر سره شوي دي چې 210 تنه د مونږه ملکی و دوال شهیدان او ټپیان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې لامل 10 تنه ووژل شول چې د دوو میرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکې هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري لمنځه وړل شوې ده. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یو د حل لار رسته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره اماهنګي او یا د هغو په هغو کې خلک استخدامول دي تر څو چې د دشمن د حرکاتو مخه ډب کړي. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دې وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لس سوه 80 ولسي وګړي وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې د ننګرهار غنی خیل ولسوالۍ د تېرې ورځې د خونړۍ برید شاهد و. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته ورسید. له ټپي شوو څو تنو نورو هم ساور کړی دی. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوي له 40 ډېر کسان ټپیان شوي. په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځیو زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسله والو طالبانو کار بللی دی. په خپله طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. په تېره خپرونه کې مې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ډاکټر ناصر کماوال سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنی خیلو ولسوالۍ کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت د خرابوالی او که مسؤول چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
ولا خبر مهم دی. دا برید د سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغه یو حساس پلاو ته رسیږي، په دغه حالاتو کې دغه بریدونه ترسره کیږي، نو یو خویدای لوی علت دی. او دې سره څنګ کې د زموږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو تبریغي خبر ورکړي چې دغه یو حالت رامنځته کیږي، خو ولې د دې په مخکې دینه دغه پیښه ترسره شي دوی په خنثی کولو کې پاتې راځي.
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده داعش نور د دړول حملو د کولو توان نه لري؟
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل چې سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په خار کې چې ما بس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی، هغه یوه ماته که په صلحاو بندیان ترې آزاد کړل. ته نه وایي داعش طالب ستره غری د لجل تدید لشکری طیبه لشکری اسلام د پنګرار کې فعال دي، په لسالو کې فعالیت کوي. د دغه وخت کې چې دغه بریدونه تر سره کیږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دا طبیعي خبره ده. خدا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي څوک چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، چې د سولې دغه روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کماوالو چې په غنی خیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د برید په اړه چې دا برید د چالو خوا شوی او په ټوله کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه خپل معلومات سره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د نورو مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې درې میاشتې مخکې په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو یو مرکز پرانستل شوی و چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډېره زیاته ده او ډېر خلک شکایت کوي چې پر وخت نوبت نه ورسیږي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فرید احمد تسکین وایي غواړي دا او د کورنۍ ټول غړي برېښنایي تذکرې واخلي، خو د ځای د لریوالي ترڅنګ د تذکرو د ویش پر مرکز د بیروبار له امله نه دي توانېدلی چې برېښنایي تذکرې واخلي.
واړم چې برخنایی تذکره واخلم زمونږ لسوالی ل مرکز څخه ډیر لری ده د ډیر زیات بیروبار او پروسیجر لوج نه نشم کولای چې پکتیا مرکز ګردیس ته تر رسیدګی وکړم ما د مرکزی حکومت ولایتي ادارې ل مشرانو غوښتنه دا ده چې سمکنای ولسوالی چې میشتي شپږ ولسوالی مربوطه مرکزی ولسوالی ده د برخنایی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي
د پکتیا په مرکز ګردیس کې درې میاشتې وړاندې د برخنایی تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شوی چې یو خو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ورته د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو راتګ ستونزمن دی او بل پردې یواځینی مرکز د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شوی چې د تذکرو د ترلاسه کولو پروسه ډېر وخت ونیسي په پکتیا کې د احصایې او معلوماتو د ریاست مسؤلین وایي په دریو میاشتو کې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه 25,000 فرمې ویشل شوي چې شاوخوا 1000 کسانو ته تر اوسه تذکرې ویشل شوي دي د احصایې او معلوماتو رئیس محمد اصغر صدیقی ارمنی چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی او دوی د نورو څانګو د پرانیستو نیت لري
دو مرکز هم جوړو درېم هم جوړو پولیس هم همکاري کړی دی درېم جو هم موږ ته مشخص کړی دی د عجالقف ریاست تر څو چې موږ کوی څو زحمت بسو او د خلکو مشکلات حلوو تر څو بیروبار هم کم وي او ډېر زیرې واخلي
ښاغلی صدیقیار وایي که له یوې خوا د دوی پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی له بلې خوا په کابل کې د دې تذکرو چاپ هم اوس تر پخوا یو څه ډېر وخت نیسي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اورزګان کې یو شمیر مدني فعالان او د رسنیو کارکونکو وایي په دې ولایت کې د نړیوالو هغو تر څنګ سیمه ییزې راډیوګانې هم خلک ډېر اوري او فعالیت پر ژوند اغیز کړی دی د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبره په تیر یو کال کې دوو نورو سیمه ییزو راډیوګانو هم فعالیت پیل کړی دی په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت رپورټ لري
او بیا ما ولې څه څه فوېلې فسان کې بیا ما د فوېلې ته څه ګورې چې د الحمدلله د مان مين وېلې قابلګي مې وېلې
نازو څنګه هغه څوک د چي دی وی سیمې زیراډیو تعلیمي خبرونه ژوند بدل کړی دی نو موړي چې د اورزګان په سیر په ولایت کې چیرې چې د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په سول کې ونی وسل نن جنو ته د زده کړې اجازه نور کول کیږي تر 14 ټولګي زده کړې کړي او اوس د قابلیت په توګه کار کوي نازو سنگر د شوزو پونم د همژغی ټوله نه هم لري چې د انجونو د زده کړو او د شوزو د حقوقو لپاره هڅه کوي هغه تر دې ځای پر رسیدو کې ستونزې او لاري وغلي خوای د دین رسنیو خبرونه یې ملتیا کړی ده
ما هیڅ د څه فکر نه کوي چې زه به بیا درس وایم بیا به ما صاحبونه ټول د سی مکمل کیږي نه نو څه خې ما دې ته زنګ والی بیا دې زره وښتم راځي ته بیا ما خمن نه خپل په پښتنه او کړي تا یو ځنه ارمان چې شي دی ما اوسه چې زه خپل ذکر مکمل کم نو یا نو دا د درې د رادیو د دې خبرونې یو لوی لامل دا و چې زه بیا غواړم مخکلي ځکه دې ستوري کړې په څنګه بیا د دې ځای کې وو الحمدلله شې شې په لاس تر دې وکړم مدني فعال مو سره
د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس وای په دې ولایت کې د پخوا په پرتله سیمه ییز رسنیو شواده کړی ده احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال اورزګان کې غږیز رسنی د وږي په حال کې دي او په چیرې وکال کې دوه سیمه ییز راډیوګانو په فعالیت پیل کړی دي زلاند وای د سیمه ییز رسنیو خبرونه ساری او په ټولنه کې شاغیزی کړی دي
کانکور شمه رادیو مو د کانکور په خبرونه کې ازموینه اخلي
ګټون کې سي او د شمی رادیو تر سټډیو راسي
د مهال په اورزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره 15 خصوصي او دوه دولتي سیمیز رادیوګانې فعالیت کوي یو خصوصي ټلویزیون او یو بل رادیو هم د جوړېدو په حال کې ده نعمت الله فریادی کلونه وړاندې په اورزګان کې د ملي رادیو سره د خبريال په توګه کار کړي هغه وایي د رسنیو په زیاتېدو سره د رسنیو په وړاندې د خلکو چلند بدل شوی دی
په خاري کاډر په خلکو سيزغله وي چې ورته ویل به مو چې تاسو مرکه وکي تاسو دغه مشکل مر تر چارواک پر رسو تاسو دغه ستونزې حلېږي خدای بم بیا ځنه نه ورته شکوي اوس کزه یو سیمه تولار سم ریکارډر راو کاجم فرما بنشل دیش 15 خلک راټولېږي خپل ستونزې پر سره شریکي ځین رسنوي ته ځکه تاسو مل دلی د خلک د خپل ستونزې د پر رسنوي تالته د دفتر ته ورسي چې موږ ته دغه پلانکې مشکل مول نه رو دغه رته نشر کوي دغه دغه مثبت فایل دی
که هم در رسنوي وږي ته خلک خوشاله دي او وایي چې د ټولنې په پوهاوي کې مرسته کوي خو یو شمیر خبري اعلان به د ځینو داس رسنوي په جوړېدو اندیشمن دي چې د دوی په وینا چې د سیاستوالو او ډلو لخوا په دې هدف جوړیږي چې د ځان په ګټه تبلیغات ترې وکړي په اورزګان کې د افغان خبريالانو د کمیټې مسول نجیب الله لطیف وایي کله چې اشخاص او ډلې د خپل اهدافو لپاره رسنۍ جوړوي او ورڅخه د شخصي تبلیغاتو لپاره کار اخلي دا پر رسنۍ د خلکو باور کموي شاغلی لطیف وایي دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده چې د هغو رسنۍ مخه ونیسي چې د شخصي اهدافو لپاره کار کوي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د اورزګان په څنګ لوري هلمند ولایت کې بیا د شیدو د غواګانو او فارمونه ډیر شوې دي د فارمونو خوندان وای په خو به خلکو ته وړیا شډي او شړومبي ورکول خو اوس په بازار کې پلوري او لدی لاري کورنی مصارف پوره کوي د هلمند کرنې او مالداري ریاست وای په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې ورسته یو کلونو کې ډیر شوې او دوی هم ورته پاملرنه زیاته کړې ده په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د مالداري او فارم ته ورغلی دی
د غواو په دې څه باندې نه بیسوی فارم کې هر خوا سپینې کلی او تور لشم غټي غټي غواوی تر سترګو کېږي دا غواوی د عادي کلیوالو غوسره فرق لري شکرونه نه لري تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غژونو په جوړو پرچو په تور رنگ لیکل سوی نمبرونه لري دلته ځینې غواوی کلونه کېږي چې شنه واشه نه خوري وی چې شنه نخوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي د لشکرګاه په دریمه حوزه بولان کې د غواو د غفارم وکاله وړاندې جوړ شوی دی رحمت الله چې اوس سم په کې مصرف شوی دی وایي په خوا به د شیدو او مستو پلورل عیب وو خو اوس بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځنی مصارف او کاروبار مخته وړي
ورسته د غواګانې چې دلته زموږ سره تقریبا شل 25 لی او کوچنی غواګانې موږ لرو دا غواګانې چې د مثال کوم وخت ګر د یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو ستونزې خو مده غدي چې تاسو د غذای وقتې مثال د غواګانو ځای مو وقتې چې خپل ډیر خرابې و دلته ډیر چاپریال چې و ډیر ککړو اما خو موږ خپل د دې په صحت کې کار کو د حیوانات د صحت په بخش کې کار کو خو کوم زمينه چې دا موږ نه درته برابر کړي په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زمر سره د دولت څخه خوښ دغه دی چې مثال مر سره کومک وکړي د ځای په بخش کې مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومک وکړي
رحمت الله وايي ځینې دغه غواونه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولی خو ځینې ان د اروپایي هوادونو راځي چې د ځان نمونه لري او پرمانه شې دی کوي په هلمند کې چې په زراعت او مالداري کې نوم لري څومره فارمونه ستان د کرنې د ریاست مسولین وايي د مالداري په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلور کلونو کې په بیسار ډول واده کړی ده د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وايي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا 6000 لیټر شیدې تولیدېږي چې شاوخوا 8000 بازار ته د پلورلو په موخه وړل کیږي
خوشبختانه باید وایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې تخمینا د 180 په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ راواله فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي همدا شان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې فکرونو کې ساتل کیږي او دغه څخه بیا شیدې راټولېږي بازارونو لبنیاتو ته وړاندې کیږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې 2000 لیټر شیدې تولید لرو چې د 2000 لیټر شیدې کې تخمینا 8000 په شاوخوا کې 8000 په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کیږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کیږي په ماستو شلومبو او کوچ باندې او پنیر باندې تبدیلیږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کیږي
شاغلی لوکو ازادي راډیو ټول پا په نوی میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخې ته وهڅوي. دمګړې په هلمند کې د یو لیټر شیدو قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې 50 افغانۍ کېږي. په خوا به چې د غواو فارمونه عام او ډیر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل هار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودل مفت او مجاني به نورو کسانو ته شلومبیا او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد غاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمن نګور نه قره باغ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواوو پر یو بل د توغندیو ډزې وکړې. د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ جګړې وونه مخکې پیل شوه. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
آذربایجان وای د ناګورنه قرهباغ له لنجمنی سیمه پر د هواد له توغندوی حمله ورسته آذری ځواکونو هم د توغندوی ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هواد پر دوهم لوی خار گنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري بریت کړی. په هغو بیانونو کې چې د دې وزارت پر وپاڼه خپره شوی راغلی چې په گنجا، ترتر او ګورادز خارونو کې د ملکی وګړو د استوګ نسیمه د هوانونو او توغندیو په دازو پنخه شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هواد لخوا مستقیمه دازې نه دي شوی، خو د ناګورنه قرهباغ د بیلتون پالیسیمه مشر تایید کړي چې د تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ خار گنجا کې یو پوځي هوایی اډه ویجاړه کړې ده. د ازادۍ رادیو آذری څنګ د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حمله پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورنه قرهباغ په لوی ښار ستپان کرد کې د 14 غږونه اوریدل شوی. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلی چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو دزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښي کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووځي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پرخولو لپاره یو ښکاره پرونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو دا سیمه ارمن تبره بیلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد لړنګې دورسته پیل شوه او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د انصاف پلټ کې او ستاسو د ورکو شو خل دې مخکې په مصر کې هغه تابوتونه او مومیایي شوی جسدونه ننداره ته وړاندې شوی چې د لرغون پوهانو په نظر 15 پیړۍ مخکې ښخ شوی دی. دا لرغونی اثر د مصر په خوانی پلازمن ممفیس ته نږدې په یو لرغونی هدیره کې موندل شوی دی. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
مصری لرغون پوهانو د پلازمین قاهره د جنوب په هدیرو کې هغه 950 لرغونی تابوتونه او مومیایي شوی مړي نندارې ته وړاندې کړي دي چې ګمان کیږي د کاهنانو یا مذهبي مشرانو بوي. د مصر د لرغون پیژندونکو ډلې پرون د اکتوبر په 3مه له هغه لوی قبر څخه پرده پورته کړه چې دا مومیایي شوی مړي دننه پکې هیو. لرغون پوهان وایي چې دا کسان څه باندې 2500 کاله مخکې هلته ښخ شوي دي. په دې ترڅ کې یو لوی قبر چې به هدا تزئیني کار پرې شوی رسنیو او میلمنو ته وښودل شو. د دې قبر مومیایي مړي په خاصو جامو کې چې په روښانه رنګونو په هیروغلیف لیکدود متنونه پر لیکل شوی او په لرګینو تابوتونو کې ښخ شوی وو لیدل کېدل. دا تابوتونه چې کلک بند شوی او خروخ پاتې دي، په دې وروستیو کې د سکر په نوم د لرغوني مصر د رب النوال له 28 مجسمو سره یو ځای د سقاره په سوړو کې موندل شوی. سقاره د مصر په پخوانی پلازمینه ممفیس کې لرغونی هدیره ده چې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د نړۍ د فرهنګي میراثونو یوه برخه بللې. د مصر د توریزم او لرغونو آثارو وزیر خالد العینانی خبریالانو ته وویل چې دای دا موندنې د سترو کشفیاتو پیل ګڼي او زیاته کړه چې په دې سیمه کې ځینې نوې موندنې هم کیدونکې دي. د مصر د لرغونو آثارو د عالی شورا سکرتر جنرال مصطفی وزیری وویل چې د دوی د لومړنیو څیړنو له مخې هغه تابوتونه چې ډیر تزئین شوي له میلاد مخکې د 1504 او 1525 کلونو ترمنځ د فرعونانو د وروستۍ دورې د کاهنانو او جکپوړو چارواکو لپاره جوړ شوي دي.